یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام فریبا ظاهرم پی یو استودیو ته شراخلاست. په دې خبرونه کې به مو کابل ته د زلمی خلیل زاد د بیا راتګ خبر کړو. کابل ته د پاکستان د ملي جرګې د مشر الوتکې ناستې ته د نه اجازه په خبرګون کې د افغانستان ولسي جرګې امنیتي چارواکي ورغوښتي.
دفاع وزارت سرپرست، کورنۍ چارو وزارت سرپرست، د ملي امنیت رئیس ده.
کابل د روژې په درشل کې د خوړو د بیو لوړوالی او د امنیت اندېښنې. د ایران او نړیوالو قدرتونو د پرونیو خبرو جزئیات او نور په دې یو ساعت خبرونه کې خولمړی خبرونه.
د هرات تورغونډي پر لوی لار د غازو په تاسیساتو کې اور لګیدل. افغان ځواکونو شپږ میاشتې وروسته د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو ونیول او په هند کې چبان دي 15 میاشتې وروسته یو ځل بیا د کورونا مثبت پیښې زیات شي. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د سمیزو چارواکو په وینا د هرات تورغونډۍ د لوی لارې په اوږدو د غازو په تاسیساتو کې اور لګیدلی دی. د هرات ولی سید وحید قتالی وی اطفایه د کمر کلاخ سیمې ته چې اور پکې لګیدلی دی استول شوې ده او د 201 زفر قولي اردو اطفایه هم سیمې ته حرکت کړی دی. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د هرات د رسنیو مسؤل زینب محسنی وویل چې د دې پیښې له امله د هرات ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې ده. په کندهار کې چارواکي د ارغنداب د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. طالبانو تیر کال د تلې په میاشت کې پر دې ولسوالۍ برید وکړ. د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې د جګړې پر مهال د اوښتو زیانونو په اړه د ارغنداب ولسوال محمد شریف رسولي ازادي راډیو ته وویل.
د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د میزه تلدي دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي او شپږ مکتبه تخریب شوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کوایو په سلو کورو کې په کلي کې 10 کوره پاتې او یا ټوله تخریب دي.
طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لوري د ارغنداب ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مش په وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی وو چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د ننګرهار ولی ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله د ورانۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سړک او دغه سړک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والو زول او کاملا له منځه ویوړ. موږ خوش پښتانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو او انشاءالله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ شي.
طالبانو د دغه پله د ورانولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا ګامې د خلکو له پرله پسې غوښتنې وروسته اخیسته او په خبره د 1400 کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او په راتلونکي نږدو وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځیږي. دا به د اقتصادي لاړخه تر 50% پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو برېښنا تر ډیره د افغانستان له دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردې شي چې وخت نا وخت خلک د پرچاوي په اړه هم شکایتونه کوي. هن خبر ورکړ چې د کورونا وبا مثبت پیښې او د دې ناروغي د قربانیانو شمیره وروسته له سباندې 15 میاشتو یو ځل بیا او چې تر رسیدلې ده. په هند کې د مارچ له وروستي راپدې خو تر 1 میلیون ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي او ورځنی تلفات تر 1500 اوړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره له ټول بند څخه ډډه وشي، خو یو شمېر ایالتونو په خپل بندیزونه لګولې دي. په مهاراشترا ایالت او مرکز ممبئی کې سرلننه رستورانونه بند شوي او په عامه ځایونو کې باید تر 50 کسان ډیر یو ځای نشي. دغه ایالت چې 125 میلیونه نفوس لري د اونۍ د پای یعنی شنبی او یک شنبی ورځو دا بندیزونه به د اپریل تر اخره ادامه پیدا کړي. په دې ایالت کې به خلک د اونۍ د پای په ورځو کې یوازې د دې اجازه لري چې د خوراکي موادو او د درملو د اخیستو لپاره له کورونو ووسی. په پلازمینه بیانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو د غونډو لومړی پړاو پرون له پرمختګ پرته پای ته ورسید، خو ډیپلوماټانو دا څلور ورځنۍ غونډې ګټورې وبللې. اروپایي ټولنه د دې خبرو کوربه توپ کوي او هڅه یې داده چې د امریکا متحده ایالاتونه او ایران بیرته د 2015 کال د اټومي تړون شمنې پر ځای کړي. د امریکا او ایران ډیپلوماټانو د دې غونډو پر مهال مخامخ خبرې سره ونه کړې، خو د اټومي تړون د نورو خواوو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیا استازیو له ایراني لوري سره د شته اختلافاتو پر سر خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. دوه کاري ډلې جوړ شوې دي، یوې هڅه کوي چې واشنگتن وهڅوي چې بندیزونه لرې کړي او بل ډله ایران هڅوي چې د تړون ژمنې پر ځای کړي. او روسي خبر ده چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 115 تنه نیولې او د انساني قاچاق 1500 قربانیان ژغورل دي. د انټرپول په وینا د پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز یې په فرانسې کې دی تر سره شوې دي. دوی وایي نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشه یي توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وایي دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې بلا بل مطالب لرو، خو خبرونه به د امریکا د ځنګړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد په سفر پیل کوچی کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په افغان حکومت کې سرچینې د خبره ازادي رادیو ته تایید کړی ده. نور جزئیات به زموږ همکار څخه واخلو چې هم د اوس له کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه در سره بل خبرونه ته شرغ اتاسی اوریدونکو ته د شغلی خلزات سفر نور جزئیات شریکي.
د افغان سول لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیل زاد کابل ته راغلی. یو با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یې وښتل شي. ازادي راډیو ته ول زلمی خلیل زاد نن سهار کابل ته رسیدلی دی. د سرچینې په خبره په پام کې ده چې ښاغلی خلیل زاد د حکومت له مشرانو محمد اشرف غنی او عبدالله سره وویني. په افغان حکومت کې وی سرچینې د زلمی خلیل زاد راتګ خبره تایید کړې ده. د سرچینو په حواله نیم سات وړاندې یعنی نیمو بجو په سپیدار مانی کې د زلمی خلیلزاد او مصالحه علي شورا د غړو ترمنځ ناشته پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمل پاتلسمه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې زلمی خلیلزاد راتلونکي اونۍ کابل ته راځي تر څو د سولې پورې اړوندو مسایلو باندې هر اړخیز بحثونه وشي. خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اټکل شوی و نن د مصالحه علي شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړي شوی کمیټې لخوا ورستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خو په مصالحه علي شورا کې به سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه لیګل ثبات ځندول شي. تیر ورځ افغان حکومت د سولې پاړه د سیاسي ګوندونو حکومت او ملي مصالحه علي شورا شپږ دیشتر هلار زول ورسته یو واحده طرحه چمتو کړي. له دې وړاندې د مصالحه علي شورا بیان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي و چې په یادو طرحو کې د جمهور رئیس غنی لخوا چمتو شوی طرحه هم شامل و. په داسې حال کې چې د افغان سولې پاړه د ترکیې ناستې ته یو نه پاتې تر اوسه افغان حکومت او د مصالحه علي شورا یاد ناستې ته د خپل طرحې کارونه نه دي بشپړ کړي. د راپورونو پر بنسټ په ترکیې کې د افغان سولې اړوند ناسته د پرې پښپړه سم تر سره شي، خو تر دې د ما کوملوري رسمي سند ویلي. بلې فریبجانې
ډېر زیاته مننه کوم. زما همکارول کابل څخه جزئیات راکول چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد کابل ته رسیدلی دی او د محل د سولې د خبرو پر جزئیاتو باندې له افغان مشرانو سره په خبرو بوختي. تر ویلاندې وقفه د خبرونه دوام ترځو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د ولسی جرګې چارواکو افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې نه اجازه لامل امنیتي چارواکي غوښتدي. د دې جرګې د درلنشا مشر عبدالقادر اجازه وایي چې نن به په دې ناستې کې د اسد قیصر او مل پلاوي د الوتکې د ناستې نه اجازه اصلي لامل څرګند شي. مخکې امنیتي مسولینو او د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د الوتکې د ناستې د نه اجازه لامل امنیتي ستونزې بللې وي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار له کابل راکوي چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه ده. بله ونی ته شرغلی
مننه. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیری پنځ شنبه پوره لشپړس کسي زمان پلاوي سره تر کابل راغلی و، خو الوتکې ته د ناستې اجازه و نسوه. افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د نه اجازه لامل امنیتي ستونزې بلل وي، خو نن شنبه د افغانستان د ولسي جرګې مشر او اداري پلاوي افغان امنیتي مسؤلین وضاحت ته وربللي چې د اسد قیصر الوتکې ته د نه اجازه اړوند معلومات پر سر شریک کړي. د ولسي جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دفاع وزارت سرپرست ده، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ده، د ملي امنیت رئیس ده، او د ملکی هوانورده عمومي ریاست مسولین دي. سره د حامد کرزی هوایی ډګر مسولین نن ولس بجې دعوت شوی دي. په دې حق لبام و پختنه تینه کیگی چه چه مسئله و چه تیاره و بس لاره.
لکه څنګه چې ښاغلی ځاځي وویل، یوولس بجې ټاکل شوی وه چې دوی ناست وو، خو لا هم معلومات نشته چې امنیتي مسؤلین دوی ته ورغلي دي او وضاحت یې ورکړی که نه. وړاندې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر سرحدي قومندان محمد ریاض آریان ازادي راډیو ته ویلي وه چې د پنجشنبه پوره سهار مهال چې یوه ډله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخته وه، چاودیدونکي توکي موندلي وه، او په خبره دوی هم د ګواښ له امله ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې سفر د امنیتي ستونزو له امله وځنډول سه. کله چې امنیتي وضع ښه سي، زه به بیرته افغانستان ته ولاړ سم. پاکستان به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره وړاندې ویلي چې د ښاغلي قیصر سفر به بیرته له سره تنظیم سي. بلې فربرجانې،
ډیره زیاته مننه کوم. دوستانو، د افغانستان د ولسی جرګې د ترندونو په اړه مو واوریدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي وربللی دي چې معلومه کړي چې ولې د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ناستې ته اجازه نه ده ورکړل شوې. زموږ خبرونه دمه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري وروسته په خبرونه کې نور راپور نه هم لرو، خو دا مهال به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د زعفرانو سکتور ترمنځ درېمه ناسته نن په هرات کې ترسره شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی په پرانیستو غونډه کې ټینګار وکړ چې وزارت د زعفرانو لپاره د نړیوال مارکیټ د برابرولو او بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو بوخت دی. نوموړي وویل د افغانستان د سوداګرۍ د ودې ګروپ د دغه وزارت تر مشرۍ لاندې کار کوي او د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی ملاتړ له کورونا وروسته د سوداګرۍ حالت مطالعه کوي. خاغلی غوریانی زیاته کړه چې د دې کاري ډلې اصلي هدف دا دی چې د هیواد د سوداګرۍ له لارې فرصتونه برابر شي او شته ننګونې وارزول شي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه لوړه شي. په افغانستان کې په تیر لمریز کال کې نږدې 2500 ټنه شات تولید شوې دي. د کرنی او بولګولو او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې د وزارت د معلوماتو او احصایي ریاست شمیرې خي چې په 1999 لمریز کال کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې 2399 میټریک ټن شات تولید شوې دي. نو موډي ویل پکتیا د 899 ټن شات او په تولید سره لمړی ځای خپل کړای او ورسته د ننګرهار ولایت د 1500 ټن شات او په تولید سره او خوست د 1416 ټن په تولید سره د هیواد د شات تر ټولو لوی تولیدونکو ولایتونه دي. همدارنګ هرات، لغمان، بدخشان، کندوز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. په هیواد کې د شاتو مچۍ روزنې شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس فارمونه شته دي چې ډیری د بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست ولایتونو کې دي. بادغیس د اووه سوه دوه ویشت فارمونو، هرات د 593، پکتیا د 550 او بدخشان د شاتو مچیو د 1526 فارمونو په درلودو سره د شاتو مچیو روزنې د فارمونو په برخه کې د جدول په سر کې ځای لري. د شاتو مچیو روزنه په افغانستان کې د یو ښه عاید لرونکي دندې په توګه د پراختیا په حال کې ده چې محصولات یې ښه کورني او بهرني بازار لري. په کورنیو بازارونو کې د شاتو نوعیت ته په کتو یو کیلو خالص شات له 1500 تر 2000 افغانیو خرڅېږي. دا په داسې حال کې ده چې په 1999 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وه چې دا شمیره په 1999 کال کې 390 ټنو ته زیاتوالی لري. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووه اویا افغانۍ 550 پوله، یو یورو یو نوي افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 398 افغانۍ.
دوستانو د اقتصادي خبرونو د غرض نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولی سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي او په ژوندۍ باندې واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. اوس مې ور نړیواله موضوع د اروپای اتحادیه په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبري پرون پای ته ورسېده. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کوي چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشري په دوره کې پر دغه هیواد لګول سوی. خو امریکا بیا وایي یوازې هغه بندیزونه لري کوي چې له اټومي موافقه سره په ټکر کوي. اسمت سروان نور څه اترا کوي.
د ایران د اټومي موافقه د ګډ کمیسیون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپای اتحادیې ډیپلوماټانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنوي چارو وزارت و چارواکي موبایل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دی ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلی کېدای شي د اتومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لري کړي چې له اتومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. د دا خبره د ایرانی چارواکو د ټینګار په جواب کې وکړه چې د ترامپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دي لري شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کړی شي د اټومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبري له خند سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنوي چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پرون د ویانا د خبرو د نتیجې په اړه وویل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ترامپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دي لري شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کېږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپل غړیو ته په یو راپور کې ویلي چې ایران په یو تازه اقدام کې د اټومي موافقې په چوکاټ کې خپل شمنو نور سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ خلزاده رادیو اوری بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ چارواکي وایي دغه ولسوالۍ له شاو خوشپږ میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې پر ورځ د وسلوالو طالبانو څخه پاک سوه، خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د جمعې پر ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلې دي. په دې اړه په امو کې د راپورټ
د ارغنداب ولسوالی ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وای دغه ولسوالی لشاو خوش پر میاشت ورسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوي. د ولسوال په وینا د محل افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شندولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې د راپور په اساس باندې د تابین لار چې د ولسوالی مرکز د غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه ورسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت پلاس کې
د شاغلی رسولی په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځانې زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفی ځایونه او دا بیا فساد ملکی خلکو کورونه تخریب سی بي. د نوموړي په خبره په تخریب سو عمل منفی ځایونه کې د دوو لوی پلونو په شمول 200 پلچکونه شپږ شونځي او دوا مسجدونه شامل دي.
ملکی خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د جګړې ترڅنګ هغه عمل منفی پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مابین څخه ولا پلچکان ک وایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د میزه تل دي دوه غټ پلونه دوه مسجدونه ویجاړ سی ویډیا او شپږ مکتبه تخریب سی ویډیا نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کو وایو په سلو کورو کې په کلی کې دیش کور پات یا بیا ټوله تخریب دي سر سی ویډیا نړیدلې.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ د چي د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولول پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او منارې سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ژغونه اورېدلې.
حالات خو نو داسې اضطراري حالات وروره ده، جنګ د دغه حالات خامخان یاره خدا شار دلته پر دغه ځای تابین کلا شار جنګ د حالت ګوره یو شی وور اخسي او دغه وسم ولاړ دي او څوک نور پرې دي چې ورڅ معلومات پروندا چې پلا لارې لاس ول د 9 بجو پر خلک دا شورا وشتل هغه بیرته تیاری را لید بمبار او نو بیرته لا سره باندې
وروره د خلکو وطنونه خراب شوی، کورونه خراب شوی دي، اسرائیل نه نړېدلې دي، دا وسم جنگ چالانه دی. یادی نو د مسلمانانو کور کوشتنو کورونه ګر خراب شوی دي، نه چا چا پښتنه کړی چې څنګه سپېته څنګه نسولې یا وژه یا تژه.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجی محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه زپلو سیمو ته مرستي ورسوي. د حاجی محمد په وینا ډېری خلک چې په یو جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلی و کورونه باغونه او ویالې تخریب سی بی دي.
درغنده او خلګ ډیر خرڅوله ډیر در به درسوله په دې 50 کال چې د سپینډورو د خلیت خمر او د دې پر درغنده باندې د سیالات نه دی راغلي. د دغه درڅنګ چې درغنده خلګ ټوک ټوک سوله ستریس سوله باغونه د چدو پالات کړي، خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه کړي. درغنده خلکو ته خلک ټوک ټوک دي، خلک در بدر دي، سرایین نه لري، په یو جوړه کالو کې راوتل دي. 15 کال د 12 کال لا سره ورنیم د خاور سره خاور سولې کورونه مونږ لري. د باغونه د چدو پالات کړي ولې خراب دي.
وسلوالو طالبانو تر وسه درغنده ولسوالي د نیول کېدو پاړه د ځای چارواکو د سرګندونو پاړه تفسیر نه کړي. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر څو ورځو تصفیوي عملیات ورسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وډه ماشم تر وبو جوړ منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د غرز د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.15 چپا خبرونه لري. اوس په کابل تورسو په کابل کې د روژې په درشل کې د زینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوی دي. نن د شعبان او وشتمه د شای د سه شمې پرات روژوي. د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکو وایي چې نرخونه به وسغمي، خو ناامنۍ نور د زغملو نه ده. د دوی هیله ده چې په روژه کې اور بند وسی. سلام محمد صالح نور چو زیات راکوي.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخته روان دی.
خود یې لمن دی چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند دی چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موج افغانان هلمنو چې را روانه روشه در رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روشه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړی.
د ننوایی په غنو دکانونو کې د روژې لپاره د زنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سی ودی. شاګردان په داشونو کې په خېسوي کلچې رباسي. د ویننوایی خاون عبدالعلي غوړي چې د روژې په خاطر دی شکیل لوري سولې ته غاړه کشیږي. امید یې
اکسول هستیم.
دی یو سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سولې راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوي برابر شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نور الله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جناچی حکومت است چې جنای مخالفت
لا دوړو لورو که حکومت ته یا مخالفان وغواړو چې په ځنګړي ډول د روژې مبارک میاش کې یو دایمي وربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اور کم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په درې ورځو کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په دې برخه کې چې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه ده، زموږ همکاري او روچی کابل چپرسپانو نن پر کوم مسایلو تبصره کړي.
مسیر رسپانې په سرلیکنه کې د ترکیې غونډې په تړاو لیکلي که څه هم د ترکیې ناستې ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، خو لا هم معلومه نه ده چې د غونډه به په ټاکلې نیټه ترسره شي او کنه. د لیکوال په وینا د یادې غونډې د جوړېدو په وړاندې لا هم جدي خنډونه شته چې یوه یې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو لانجه ده چې نه ده هواره شوې، او که دا لانجه حل نه شي نو د ترکیې غونډه به یا وځنډېږي او یا به هم بریالی نه وي. بله مسله چې ورځپاڼې ورته اشاره کړې هغه دا ده چې لا هم سیاسي اړخونه دې غونډې ته تیار نه دي، او اجنډا معلومه نه ده، او آن دا هم معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به له کابل څخه څوک ګډون کوي. د لیکوال له انده دغو ستونزو ته په پام سره نه ښکاري چې د ترکیې غونډه به د اپریل په 14 وشي، او که بیا هم وشي نو د امریکا په ډیر فشار او زور به ترسره شي چې ټول اړخونه به د امریکا په زور راټول شي او هر څه به د امریکا په خوښه مخته ځي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره د ولسمشر غني په طرحې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي دا طرحه درې پړاوونه لري چې لومړۍ برخه یې سیاسي جوړجاړی، دوهمه یې د سولې حکومت، او درېیمه برخه یې د سولې ټینګښت دولت جوړونه او مارکیټ جوړونه نومول شوې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د دې ترڅنګ د مصالحې عالي شورا هم د استنبول غونډې لپاره د بېلابېلو طرحو له څېړنې وروسته واحده طرحه چمتو کړې، او وبلیدل شي چې په دې طرحه کې کومې ځانګړنې دي، او واحده طرحه د ولسمشر له طرحې غوره او د ملت او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ ده او که څنګه. د ورځپاڼې په وینا د ترکیې غونډه چې څو ورځې وروسته جوړیږي هیله بخونکې ده، او د ملت ارادې او حقونو لپاره به پکې پریکړه وشي. او ویسا ورسپانی کابل ته د پاکستان د پارلمان رئیس الوتن ته د اجازه نه ورکول کیدو په تړاو سرلیک نه زنګړی کړی دا وړاندې راغلی کڅه هم د پاکستان د پارلمان د رئیس او ورسره ملګری پلاوی راتک په ویړ د کابل هوایی ډګر څخه تر پارلمان د غزیدلې لارې پوګدو کې د پاکستان بیرغونه د میر رحمان رحمانی او صدق قیصری عکسونه زړول شوی وو خو وروسته الوتنې ته اجازه ورنکړل شو چې په کابل کې د حامد کرزی پر هوایی ډګر کینی د لیکوال په وینا د اسد قیصری لپاره د پارلمان د مشر لولوري له دغه بې ساري تشریفاتو چې احتمالا د ښاغلي رحماني په شخصي لګښت ترسره شوی وو خي چې په افغانستان کې سیاست څومره د افرادو په کچه پالو نه د دولت په کچه ورسپانې په ولسمشر غني هم توند نیوکې کړي لیکلي چې ارګ نور د سیاسي مشرانو د راټولېدو ځای نه دی نو دغه کار له مرکزه د تیښتي روحیه رامنځته کړي او د وروستیو میاشتو کې سیاسي مشرانو یو پر بل پسې ځینو بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان او هندوستان ته سفرونه کړي او هلته ترې ځانګړی هرکلی شوی.
دوستانو په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو وړاندې په خبرونه کې د زهرو کارونو نیوز پروګرام هم لرو خو تر هر څه دمخه زما همکار احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په پلازمینه کابل کې د داعش ډلې د مشر د نیولو خبر ورکوي. د امر الله صالح دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې غلام ناصر الخراسانی په کابل ښار کې په لسګونه تروریستي حملو وژنو او اختطافونو کې لاس درلود. د کندهار چارواکي وایي ارغنداب ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه نیولې ده. طالبانو تیر کال د تلې په میاشت کې پر دې ولسوالۍ برید کړی و. اتل قول اردو ادعا کوي چې د کندهار ولایت پرغنداب او ژیړی ولسوالیو کې 240 طالبان د عملیاتو پر مهال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د کندهار د ملي امنیت ریاست نن 12 تورن کسان چې وایي طالبان دي او په ښار کې د هدفي وژنو په تور نیول شوي دي خبریالانو ته ور وښودل. په هرات کې د هرات تورغونډۍ د لوی لارې په اوږدو کې د ګاز په تاسیساتو کې اور لګېدلی. د هرات والی وایي چې اطفایه سیمې ته استول شوې ده. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو لومړی پړاو پرون له څه نا څه پرمختګ سره پای ته ورسید. ډیپلوماتانو دا څلور ورځنۍ خبرې ګټورې بللې. هند خبر ورکړی چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او د دې وبا له کبله د قربانیانو شمېره وروسته له څه باندې 15 میاشتو یو ځل بیا اوج ته رسېدلې. او د یونان په پلازمینه اتن کې د جنایي پیښو یو خبریال په ډزو ورژل شوی. پولیس او سیمه ییزې رسنۍ وایي د سټار ټلویزیون خبریال ګیورګوس کرایواس چې یو خبری بلاګ یې هم درلود پرون د خپل کور د مخې پر سړک د دوو موټر سایکل سپرو په ډزو ووژل شو.
د سنو کې د انټرنیټ اسانتیا لرینو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل واسطه لسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن پخپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د هلمند ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د پکتیا ولایت د استوګنې په یو کور کې تر 90 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. د پکتیا د امنی قمندانۍ ویاند لال محمد ازادي رلوتو ویل له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر ولسمه نیټه د استوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 93 کیلوګرام چارس ونیول شول. د نشي موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. پانیګرهار ولایت کې تر سلو جریبو ډیر زمکه د کوکنارو لوبوټو څخه پاک شوه. د افغانستان په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په لړ کې د ننګرهار پولیسو په خوګیانو ولسوالۍ کې یو نوی جریبه، په سپینغر ولسوالۍ کې 19 جریبه او روداتو ولسوالۍ کې شپږ جریبه زمکه د کوکنارو لوبوټو څخه پاک کړي. د ننګرهار د والی وایاند اتولا خوګیانی ازادي رډیو ویل دوی هڅه کوي چې د خلکو په همکارۍ د کمپاین پسې وغځوي او د دې ولایت په نورو سیمو کې هم د کوکنارو بوټي واړوي. په هرات ولایت کې نږدې 400 لیټر شراب او نور نشي مواد ونیول شول. د هرات ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په هرات ښار کې د سوګنې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې د شرابو جوړولو لپاره چمتو شوي 300 کیلوګرامه ورسته شوي کشمش او 10 لیټر شراب ونیول شول. د هرات د امنی قمندانۍ وایاند عبدالاحد ولیزاده آزادې رډیو ویل په دوهم ګام کې پولیسو یو بل نفر په هرات ښار کې له 100 کیلوګرامو 400 سره ونیو. د سړي غوښتل چې دا 400 د پرچون په بڼه پر معتدینو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د یوه قاچاق کوونکي په ګډون د نشه یي موادو څلویښت خرڅوونکي تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان په 22 ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 9 خرڅوونکي نیول شوي دي. له دوی سره 10 کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي. په دې نشه یي موادو کې هیروین، شیشه، نشه یي ګولۍ، چرس او شراب شامل دي. په یو بل اقدام کې د ننګرهار پولیسو د نشه یي موادو یو داسې قاچاق کوونکی ونیو چې نږدې 3 کیلوګرامه هیروین د وچې میوې په یو لرګین قاب کې پټ ایښي او غوښتل له هیواده د باندې قاچاق کړي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې.
د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د هلمند ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په حاکمیت کې امکان دی ولري چې کوکنارو کښت سوی په ومنات کې.
په یو بل راپور کې به واوري چې په جنو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندیز کیږي.
یوه شپه مې د یوه دوست واده و. زه هم له نورو دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. د هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګرز سګریټ کښېښودل.
دا چې د نشه یي موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسؤلیت لري په دې اړه له مولوي ګل احمد صدیقي سره مرکه لرو.
مو خپل غږ جګ کړی ده، اما دولت علني او داسې عملي اقدام نه کوي.
د غلام سخي په نوم یو معتاد وایي چې ډیر مخکې معتاد سوی وم خو زه نه وم خبر.
د دوست کرتلل ملمستیا داغه اجتماعي ولاړ وناسته داغه زموږ پات سو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
څه پیخه ده؟
ډیره بدله پیخه ده جی صاحب.
سمه خبره وکه، څه کیسه ده؟
ستاسو د لور د لاسه سم لیونای شو.
څه شي؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
اوس خبرونه د هلمند ولایت د ځای چارواکو په اندېښنه پیل کوي چې وایي وچکالی او د کوکنارو کښت ډیر سوی دی. د هلمند ځای چارواکي وایي چې په روان شمسی کال کې به وچکالی وي او د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې به د کوکنارو کښت هم ډیر وي. د هلمند ولایتي شورا بیا وایي چې وچکالی د کوکنارو پر کښت چندان اغیز نه لري، ځکه چې د نشه یي موادو قاچاقونکي بزګر د تریاکو کښت هڅوي او په مالی برخه کې هم مرستې ورسره کوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
سرشکال د لیژو واورو باران ورېدو له امله خلکو ته د وچکالی اندېښنې پیدا سوې دي. دغه ډول د اندېښنې هم ورته پیدا سوې دي چې سرشکال به له وچکالی سره سره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار وکرل سي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې د دولت په واک کې دي هلته بزګرو ژمنه کړې چې کوکنار بنه کړي او د دولت د ځینو امتیازاتو په بدل کې به حلال او قانوني کښت مخه کوي.
سږ کال بارانونه ډېر کم وو او هغه بزګرانو چې هغوی کښت کوي امکان دی ولري چې هغوی به د اوبو د نشتون سره مخ وي او په ځینو سیمو کې به نه رسېږي. خو بیا هم هغه سیمو کې چې هغه د دولت تر حاکمیت لاندې دي هغه ځای کې کروندګر په پوره هوډ سره دې طرفدار دي چې حلال کښت وکړي او د کوکنارو او د دوو کښتو څخه لاس واخلي. هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو په حاکمیت کې دي امکان دی ولري چې کوکنارو کښت سوی په ومنات کې.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو په کښت کې د کموالي لامل د بدیل کښت پروګرامونه نه دي. خو بیا هم د هلمند د زراعت ریاست وایي چې دوی سږکال د 4000 جریبو ځمکو لپاره اصلاح شوي تخمونه ویشلې دي. د هلمند د زراعت رئیس زلمی الکو وایي دوی هیله لري چې په روان شمسی کال کې به د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راسي.
بدبختانه تر شش کال د وچکالی احساس کیږي، خو د اوس فصل د پسرلنی فصل د فاره په کافي اندازه اوبه سته. زموږ د دوبو فصلونو د فاره به تابن چې اوبه کمیږي. شش کال به هم انشاءالله موږ د کوکنارو په کمښت کې کموالی ولرو چې تخمینا د لس څخه به تر دولس فیصده.
د هلمند زراعت ریاست ادا کوي چې پرو شش کال هم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې وویس لږ سوی و، خو د احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې د هلمند د کوکنارو کښت په سلو کې وویس ډېر سوی و. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي امنیتي وضعیت ته په کتو سره په هلمند کې د کوکنارو کښت په خوا په شان د ډېرېدو په حال کې دی.
په هلمند ولایت کې د کوکنارو کرکیله د تیر په څیر زیاته شوې ده. یو علت د دې هم دا دی چې په هلمند ولایت کې هغه سیمې چې پراخې دښتې وې، دولتي ځمکې وې، خلکو نیولي غصب کړي او شمسي هندارې باندې ایښي، برمې باندې وهلي، کوکنارې پکښې کرلې دي. بل خبره یې دا ده چې د غټو قاچاقبرو تشویق هم ورسره دی چې هغوی کومک د دهقانانو سره کوي چې تشویق شي او دوی تریاک وکړي.
د احصایه او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان په 223,602 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی و چې 115,580 هکتار ځمکو یې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په هلمند ولایت کې وچکالی او د کوکنارو کښت ډېر سوی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په جینو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندیز کیږي. سګریټو ته د بازار موندلو لپاره له بیلابیلو تبلیغاتي لارو کار اخیستل کیږي. له دې لارو چارو څخه یوه یې هم د لویو لارو پر غاړو رستورانونو کې موټر چلوونکو ته وړیا سګریټ ورکول دي. خو په کابل کې د ودونو په ځینو هوټلونو کې هم د میلمنو لپاره د ډوډۍ خوړلو پر میزونو سګریټ ایښودل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سګریټو لپاره تبلیغ کول د قانون خلاف کار بولي او زیاتوي چې د سګریټو څکول نشه یي موادو ته لاره اواروي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
رستورانتونه او پارکونه له هغو ځایونو څخه ګڼل کیږي چې هلته د نشه یي موادو او سګریټو د رواجولو او استعمال لپاره اعلانات او تبلیغات کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد هارون وایي چې د سګریټ څکولو عادت نه لري. یو ورځ په کابل ښار کې د باده یو محفل ته ورغلی و. هلته ولیدل چې د هوټل میلمه پالو او شاګردانو تر ډوډۍ خوړلو مخکې څو قطۍ سګریټ د ډوډۍ خوړلو پر میزونو باندې کیښودل او خلکو ته یې وویل چې دا سیګریټ وړیا او دودی لپاره دی.
شپت روسیا دوستای ما بود.
یو شپه می دی و دوست و دو زه هم له نورو دوستانو سره هوټل ته ورغلی وم. د هوټل شاګردانو پر میزونو یو یو ګرز سیګریټ کښې شودل او ویلې چې دا سیګریټ نوی راغلی دی. لبد مرغه زموش په هوټلونو کې د دې پر ځای چې مشت جوس یا اوبه راکړي مشت سیګریټ راکوي.
سیګریټ د خنیاد استفاده میکنه مردم.
د وطنونو له هوټلونو پرته د سګریټو جوړولو فابریکې د هغو اعلانونو او پروګرامونو مالی لګښت هم پر خپل غاړه اخلي چې په هغه کې د دې شرکت نوم او نښان ننداري ته وړاندې کیږي. د دې شرکتونو هدف دا دی چې مشتریان او رانیوونکي ډېر شي. اندا چې دغه ډول اعلانونه د افغانستان په هوایي ډګرونو کې هم لیدل کیږي. د حمد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې یو بیلګه هغه بروډونکي لاسي ګاډۍ یا کراچۍ دي چې د سګریټو جوړولو یو شرکت دی هوایي ډګر ته ورکړي او د سګریټو اعلانونه لورای ورباندې لیدل کیږي. ډاکټر بشیر سروری وایي چې د سګریټو اعلانونه سوانان سګریټو څکولو ته هڅوي چې بیا وروسته هم دا سګریټ د نشه یي موادو استعمال ته لاره هواروي.
یو خو هغه اعلانونه دي چې په رسنیو کې خپریږي او بل ډول بیا هغه اعلانونه دي چې د تل لپاره یو ځای پاتوي. د بیلګې په ډول که تاسو په هوایي ډګر کې باروړونکي لاسي ګاډۍ یا کراچۍ ووینئ نو پر شایې د هغه شرکت نشان سته چې سګریټ جوړوي. دا اعلان کیدای سي چې د څو کالو لپاره هلته پاته سي. د سګریټو اعلانونه د سګریټو له استعمال سره مستقیمه اړیکه لري او د سګریټو څکولو د ډیروالي سبب کیږي. په تیره بیا په ځوان
د سګریټو او تمباکو د ترویج په اړه د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د سګریټو استعمال د نشه یي موادو د استعمال لپاره د لومړي ګام حیثیت لري. په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمول ریاست وایي چې د قانون له مخې د سګریټو او تمباکو د خرڅولو او استعمال لپاره اعلانونه او تبلیغات کول ممنوع او جرم بلل کیږي. د دې ریاست تخنیکي معاون عبدالشکور حیدری د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د سګریټو او تمباکو لپاره د اعلاناتو او تبلیغاتو
طالب ما هم چه گزارش نرسیده است.
تر اوسه موږ ته داسې راپور نه دی رسیدلی. خو د قانون له مخې د تمباکو لپاره اعلانونه او بازار موندنه منع دي. په تیر بیا داسې ځوانانو او نورو خلکو ته د سګریټ وړاندیز کول او وړیا ورکول چې هغوی د سګریټ څکولو عادت نه لري دا کار په بشپړ ډول د قانون خلاف دی. په نړۍ کې ترسره شوي سروېګانې ښیي چې په نشه یي موادو باندې د اخته کېدو لومړی لامل سګریټ څکول دي.
د سګریټو او تمباکو لپاره اعلانونه او بازار موندنه په داسې حال کې جرم بلل کیږي چې په وروستیو دوو کالو کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او خرڅونکو افغانستان ته د نشه یي موادو د نویو ډولونو راوړلو په لړ کې د کیمیاوي نشه یي موادو د استعمال لپاره هم لار هواره کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وا موریدل چې په جینو تفریحي ځایونو کې په ښکاره خلکو ته د سګریټو څکولو وړاندیز کیږي.
آیا په هیدلس آیا په هیدلاس چې نشه یي مواد د انسان پر تناسلي سیستم څناوړه اغیز لري؟ په دې اړه د ډاکټر ګل اصغر شریفي خبري واورو.
چې کله د شک وی کا چرس وی الکول وی یعنی شراب کا هیروین یا پودر وی کوست شي په نامه یو مواد راوتی کا د چې اصلي مواد امفیټامین او میټامفیټامین دي. په زنانو کې مثلا د اقامت یا شنتوب سبب کیږي. خزو کې د دوی د غهز یا کمیشنی بیماری چې د دور کیږي هغه ته هغه مرزونه چې د جنسي مقاربت په نتیجه کې د یو مریض نه بل مریض تزیل کوي ای وی ایڈز او بل اخر د جنسی کمزورتیا د زر انزالتو بیا زر فارغ دو اتا د شوق د کموالی د شنتو د کینسرونو او ګد محاله ډول باندې د غسل کیږي.
آیا په هیدلاس
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان مسولیت لري چې د نشې موادو د زیانونو او حراموالي په برخه کې خلکو ته شرعي احکام بیان کړي. خو دوی پر دولتي چارواکو انتقاد کوي چې د نشې موادو د خرڅونکو په نیولو کې جدي اقدام نه کوي. دا چې د نشې موادو په مخنیوي کې دینی عالمان څه مسولیت لري او تر دې دمه په دې برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مې د کابل ښار د اومی ناحیه د عالمانو شورا له رئیس مولوی ګل احمد صدیقی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې مختدیان یې د نشه یي موادو په برخه کې له دوی سره څه ډول ستونزې شریکوي.
بعضې کسان راځي د ما مقتدیان دي، شکایت کوي چې زما زوی مثلا مخدره مواد کروږده شوی ده. بعضې زنانه دي راځي موږ ته شکایت کوي چې زما مثلا زوی ده یا میړه مې ده مخدره مواد باندې روږ ده. دا مشکلات موږ ته رسوي او دا پیغام موږ بیرته وزارت صحت ته رسوو او د منابرو د طریقه خلکو ته رسوو چې دا ډیر یو خطرناک او وژونکی مواد ده چې دې نه باید خلک ځان وساتي.
ستاسو په سیمه کې معتادین شته یا د نشه موادو خرڅونکي شته؟
شته، موږ ساحه کې ومنه کې چې زه اوسېږم معتادین شته. حتی داسې کسان هم شته چې هلته د دې مخدره موادو زمینه ورته برابروي او هغه ځایونه مشخص دي، دولت ته معلوم ده او دولت هیڅ اقدام نه کوي. یو حوله ورته نیولی ده، هغه کرا ورکي بس عمل ته راوړي، پوډران ځي مغزنه اخلي او په نورو باندې هم خرڅوي. او مثلا د موټر غلا، کورونو باندې چاوړي، د جماعتونو غلا کوي، فرشونه غلا کوي مثلا لاس پیکر دا بیتری دی دغه شان دغه ټول هم دغه پودریان دی او دا مشخص کړی دی چالت دوی ته برابرې راوړي د زمينه ورته مسایدی بیا واغوي باندې خرسي
پدې اړه تاسو تر اوسه پورې څه اقدام کړی دی؟ تاسو پدې اړه له دولت سره خبرې کړې، د سیمې له خلکو سره خبرې کړې، څه مو کړې؟
مو خپل غږ جوړ کړی دی، د منابرو له طریقه خلکو ته رسولی دی او دولت ته مو ویلي دي چې دغه ځای ده، دغه ولې ده، اما دولت علنی او داسې عملی اقدام نه کوي. نو دا مشکلات هلته شته چې یوه مشخصه کړۍ دا شیان ورته برابرۍ دا هم ټول خلکو ته ویلي دي چې دغه ځای کې دغه 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 مشکلات دي، اما دولت پوره اقدام نه کوي. داسې اقدام چې هغه مطلق له منځه ویسي، داسې حالت راغلی چې د یو ځای عامر ته اختار ورکړی چې موږ طرف ته رانشي.
تاسو ویل چې حکومت اقدام نه کوي یا نشي کولی، علت یې څه ده؟
علت ضعف په دولت کې ده، فساد ده. لکه همدغه کړۍ امر د اوزی ته پیسې ورکوي، جنایي ته پیسې ورکوي، امر د کښ ته پیسې ورکوي. چې پیسې ورکوي نو هغه خو یې سم نشي ویلی. هغه یو امر چې اقدام یې وکړه چې دا باید له منځه ویسي، پورتنۍ کړۍ چې هغه مفسد کړی دي په دولت کې، هغه راغی ورور هغه امر د اوزی بدل کړ، بل چیرته ولېږل، بل امر د اوزی را ولېږل.
ملای امامان دی جماعتونه شدی هغوی هم ډیر اختیار لري، یعنی ډیر تقریبا ډیر خلک ولس ټول له دوی سره ولاړ وي. تاسو د ولس په مرسته یا د خلکو په مرسته یا د وکیلانو په مرسته ونکړای شوی چې اقلن دغه د خرڅلاو سیمه یا د نشي موادو د استعمال سیمه له خپل سیمې څخه بلې خواته انتقال کړي؟
موږ یو شورا لرو الحمدلله، خو منظمه عمل ته د وکیلانو سره، خو مشکلات په وکیلانو کم شته. بعضی وکیلانو کې چې دا زمينه غوي هم ورته برابرۍ، او بعضي وکیلان چې پاک دي او ښه کار کوي هغه کار ته نه پرېږدي. نو وکیلانو هم دا راته ویلي چې مولوي صاحب د دې مخه حکومت نشي نیوای، نو ما او تاسو څنګه یې ونیسو؟ حتی د همدغې دولت کسان ځي موټر رینجر د هغې ځینه مواد مخدر اخلي او ځي، بسته حوزې ته یې اختار ورکړی. که چیرې حکومت اقدام وکړي، له عملي زورواکې له منځه ویسي او دغه مراکز د دوی له منځه ویسي، نور به مخدره مواد له کومه سي؟ او نو تو خدای حکومت هم دسي، نظام هم دسي. حکومت خو دې ته وایي چې حکومت د دغې مخه ونیسي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من را منکم منکرن فلیغیره بیده. دا بیده دا مسؤلیت دولت ده، دا د ما نه ده چې زه یې دلاسه ونیسم. نو هغه چې د موږ رسالت ده، هغه وجیبه ده، هغه رسالت موږ خپل رسولی ده چې هغه ابلاغ ده. ابلاغ موږ کړی ده چې دولت ته دغه ځای کې دغه ځای کې دغه فساد ده، دغه فساد ده، دغه فساد ده، د دې مخنیوی وکړه. وزارت پرې خبر ده، ټول کړی پرې خبر دي، ولې مخنیوی نشو کوی؟ په دې نه معلومیږي چې دولت ورسره ده، د هغه مفسد کړی ورسره دي، هغه فساد پیشه خلک ورسره دي.
د ملای امامانو د جماعتونو یا د علماو رول مخدره موادو په د قاچاق په مخنیوي کې، د خرڅلاو په مخنیوي کې، یا د احتیاط باندې د اختر کېدلو په مخنیوي کې څه ده؟
علماو د منابرو د طریقه او د رسنیو د طریقه د خلکو تم رسولي د دې هغه مزرات چې خلکو ته لري مخدره مواد، دم د شریعت برانا کې خلکو تم رسولی دي چې دا دومره ضرر لرسي او الله تعالی دا منع کړی، پیغمبر منع کړی. نه یوازې چې د دې سکل هغه تاجر چې دا کار کوي مخدره مواد تجارت کوي، د پیسې هم حرامي دي، تجارت هم حرام ده. دغه ټول موږ خلکو ته رسولی دي، هغه واجبه او رسالت هم ادا کړی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وردی. د فراه ولایت اوسیدونکو غلام سخی وایي چې له خپلو ناځوانه انډیوالانو سره د ناستې ولاړې له امله موتات سوی دی. دی وایي: که څه هم انډیوالان مې پوهېدل چې دا نشي مواد سړی موتادوي او زه هم موتات سویم، خو ماته یې نه ویل. یو وخت پوه شوم چې زه ډیر مخکې لا موتات سویم. دا چې غلام سخی د نشي له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار سره د زړه خواله کړې ده.
دا دغه دوستانو انډیوالانو سره چې دوی عملیانو زموږ رابطه هم ورسره پیدا شوه، د خپل ساتیری د پاره خمونو د دوی سره ناس اوس کول به موږ نه معتادان کیږو، ولې وروره موږ معتادانو، موږ نه خبر هغو نه راته ویل سبب تر موږ بهتر سو زهال. کلونه کلونه تیر شوه، بالا هر لار پر موږ ودرېدله، د دوست کره تلل، میلمستیا، داغه اجتماعي ولاړو ناسته، داغې زموږ پاتې سو،
دا غلو اختر خوشحالی را له دغه زما کور یا زما اولاد بی پلاره وو زه دغه کور ته یعنی ما زړه ونه کوي سره سم خو یو وخت څوک راپسې راغی چې زه رالم پسه یې لال کړی دی دوی باندې راټول دي وایي ته راسه بابا غوښې موتا کباب کو زه دا دوه زامنو وړی یم پر هغه اور پر هغه ځای کښېنولی یم دوی ما سره ناست دي غوښې مو کباب ولې یو مسکین راغی مسکین چې راغی دا ورې راته ویل چې یاره ما ته یو خیر و خیرات راکړه زما زوی ولاړ سو دا زه ورته وایم چې ته څه خیر و خیرات غواړې مګر پر ما خیر و خیرات نه کېږي زه دوه اندر ودرېل نظر مې کم و د خدای د رضا دپاره یو شی نه ورکوئ چې زما حافظه مې ګر سره ړنده وه زه ګر سره په تاریکي کې وم نو زوی مې په یو پلاستیک یو داسې شی راویستله خدای په رضا هغه مسلمان ته یې ونیوله ویل وایه خدا هم په وسه ده زه ورته ګورم چې ته ولې ورکوي هغه راته وخندل پلاره خدای پر رضا ورکو مګر دې څه کمیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي خو میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر لکوم شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی.
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پېښه ده؟
ډېره بده را پېښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بېرته په هماغه مرداره مل اخته شوه.
په کوم مرداره مل؟
بیا یې هیروین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې هیروین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه هیروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپل هیروین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچان پرې روزلی دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم، وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پېښته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیا، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی چیری؟
سواری داده دلتا یما.
آل تعلق جاری او تا دلتا پا خوجه لکی ناسته؟ تا اصلا دلتا چه کوی؟
پا کور که ده سوانگ لپارا چه شینو ماوی لگوچ واخه برا واخلم او دیگ با پی پوخکم.
نو پا خوجه لکی کلا واخشتا؟
ماوی چه لگوچ واخه با پاتی.
دروغ مرا تا وای، رښتیا وای، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په وښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
ټیک یې، اته یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
ښه ښه، بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوه شوې؟
یعنې ته نه یې خبره؟ بله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود می وه دز نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لاس دود نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دود دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا نه څه کوم.
بس بس نور، دې یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو داسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د پخیټه کې لا پوډری شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تباه شو د هم لړلو نه شو خو زما کور تباه که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدی وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله د علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب کړه واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پوري مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان